السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې تاسو د ازادي رادیو لارې له دوله سنه تر دوه پورې موسیقي واورېده خو اوس د راپورونو خبرونو وخت دی. مهمه راپور په دې پروګرام کې دا دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د روانو چارو د ښه مدیریت لپاره د حکومت د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي اړینه ده. د هلمند د نهر سراج د وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم درته هڅه کوو چې معلومات خپاره کړو. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت سره او تاندې څنګه خبرونه نشرته چمتو دي. خو تر هر څه مخکې په دغه پروګرام کې چې زه سفی الله ستانکزی د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم، رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه وایي.
د هم د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په لسمه په اسلام آباد کې پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې روان مالي کال د هیواد ملي عواید د تیرو کلونو په پرتله په بېسارې توګه زیات وو او په کابل کې د پوهنتون استادانو مظاهره وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په لسمه په اسلام آباد کې پیل شي. د دغه شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر وچقول نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دواړو لورو مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نیولی.
د لسم نه تر پنځه لسمه پورې مارچ په همدې تاریخ کې دا اجلاس دایریږي. امیدوار یو چې انشاءالله په دې خبرې اترې کې مخالفین مسلح دولت افغانستان په یو تفاهم ته ورسیږي، په جګړه کې په افغانستان او په منطقه کې پایان ته کې وخوړل شي.
ښاغلی وچقول هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د افغانستان سیمې د ثبات لپاره ګټورې وي. بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا خبرې به په دوه درې ورځو کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په 1400 نوې مالی کال کې د هیواد ملي عواید د تیرو کلونو په پرتله په بېسارې توګه زیات وو. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کابینې او د ملي شورا د غړیو په ګډه خبري غونډه کې وویل چې تیر کال شته ستونزو سره سره بیا هم افغان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوالو بنسټونو سره کړې ژمنې عملي کړې دي.
تیر کال زموږ عواید 22% زیات سوي چې دا زموږ په تاریخ کې بے ساری دي. اوس د درو کلونو همکاري چوکاټ باندې کار روان دی. سودا غل مخې وړاندې ولاړ سو.
دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت ویلي وو چې د عوایدو لپاره له ټاکلي حد څخه 6% زیات عواید راټول شوي دي. او په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر د هغه تقنی فرمان په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاوت د عمر پاړې ورکړی دی. دوی ټینګار کوي چې ولسمشر باید په خپل تقنی فرمان باندې له سره غور وکړي. دا په داس حال کې د ولسمشر په یو تقنی فرمان کې د پوهنتون د استادانو د تقاوت سند له 15 څخه 15 ته راښکته کړ. په فرمان کې دغه راز راغلی هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وي په پوهنتون کې استاد کېدای نشي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
ترکی چارواکو د دغه یوه د مهم ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل څو د محکمې پریکړه پلي کړي. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړ کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او پر هغوی یې اوبه وشیندلې. زمان ورځپاڼه 6500 ګڼې خپریږي چې دا ورځپاڼه د ترکیې یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې ورځپاڼه بلل کېږي. ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکیې ولسمشر هغه تورن کړی دی چې د حکومت د نسکورولو هڅه یې کوله. امریکا دا اقدام غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي وایي
We urge Turkish authorities to ensure their actions uphold the universal democratic values enshrined in their own constitution.
دوی موږ ترکی چارواکي دې ته هڅوي چې په خپلو کارونو کې نړیوالو دیموکراتیکو ارزښتونو ته چې د دوی په اساسي قانون کې هم ستا پاملرنه وکړي چې په دې کې د بیان ازادي او په ځانګړي ډول د رسنیو ازادي شامل ده. تر اوسه ترکی چارواکو دا خبره نه ده توضیح کړې چې ولې د زمان ورځپاڼې دفتر نیولی دی. د یو تازه خبر لمخې د ترکیه صدر اعظم د سوداګریزو مسایلو په اړه د بحث لپاره ایران ته ورسید. د دوو کلونو په موده کې ایران ته د یو لوړپوړي ترکی چارواکي لومړنی سفر دی. تمه د احمد داود اوغلو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره د سوریې د کړکېچ په اړه هم د انقرې او تهران د نظر پر اختلاف خبرې وکړې. د ایران واکمن شیعه رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پلوي کوي، خو ترکیه بیا د سوریې د حکومت یو عمده منتقد هیواد دی او د سنیانو د دریځ پلوي کوي. همدارز ترکیه او سعودي عربستان هم چې په دې وروستیو کې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې نږدې متحدین دي. ایران ته د ترکیه د لوړپوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کېږي چې د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو لخوا په سوریه کې د کړکېچ د ختمولو په هدف اوربند له تېرې اونۍ راهیسې نافذ سوی دی. سوریه، ترکیه او ایران په خپلو کې د اختلافاتو سره سره له کلونو راهیسې ډیپلوماتیکې اړیکې ساتلې دي. د مقدونیه ولسمشر پر اروپایي اتحادیې انتقاد کړی چې د کډوالو د ستونزې په ختمولو کې پاتې راغلې ده. جورج ایوانوف تېره ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تر غونډې یوه ورځ دمخه په وینا کې ویلي چې اوسمهال یې د سړې جګړې تر وختونو ډېر داخلي پولې جوړې کړې دي. نوموړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پولو وضعیت اروپا د بې پولې سیمې د سیاست سره په خلاف کې وباله او وایي د کډوالو د ستونزو نه هواری د دې سبب سوی چې د دغې اتحادیې ډېری هیوادونه یو ځل د بهرنیو پولو ارزونه وکړي. مقدونیه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه لري، خو په دې وروستیو کې له یونان سره پر خپله پوله اغزي لرونکي مزي غځولی دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د سوریه د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه تېره ورځ ونیوله. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو د التانف پر سرحدي سیمه بمباري وکړه چې داعش مجبور سو د سیمه پرېږدي او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې د سیمې ته داخله سوه. د عراق لور ته د التانف سیمه لا هم د داعش په لاس کې ده. داعش د سوریې دغه سرحدي سیمه د 2015 کال په مه میاشت کې له حکومتي ځواکونو نیولې وه. او د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن نن منځنی ختیځ ته ځي. د نوموړي د سفر به په ایران او سوریه کې پر وضعیت او په سیمه کې د امریکا پر اقتصادي او د انرژۍ پر ګټو متمرکز وي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن به د دې سفر په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، اسرائیل، لویدیځ غړي او اردن کې تم سي. د خبرونو پای.
لفری پازا هرمانانه چې د افغانستان چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې لومړی راپور دا دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د درې ګونو قواوو د استازو سره په خبرو کې وویل د روانو چارو د ښه مدیریت لپاره د حکومت د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي ډېره اړینه ده.
اساس قانون واضح ده، هر افواه خپل استقلال لري، د هر یو کار سنجول سوی، اما ملي مسالې د ټولو همغږي قواوو.
په هلمند کې په نهر تراج کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وروستی وضعیت څه دی په دې اړه درته معلومات درکو. د همورې چې په بلخ کې د نوروز د میلې د عنعنوي میلې د جوړولو لپاره امنیتي تدابیر سر له اوسه پیل شوي دي. د پروګرام په دویمه کې د حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرونې مه هېروئ. وخت د ماسپښین دوه بجې ولس تقیدې راځو لومړی راپور ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي روانو چارو د ښه مدیریت لپاره د حکومت د درې ګونو قواو ترمنځ همغږي اړینه ده. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د غړیو او کابینې غړې غونډې ته وویل چې هره قوه مستقل واک لري خو په ملي مسایلو کې باید همغږي واوسي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي که درې ګونې قوې په روان کال کې سره یو نه شي ممکن ستونزې نورې هم زیاتې شي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت مشران په داسې حال کې د چارو د ښه سمبالښت لپاره د درې ګونو قواوو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کوي چې افغان او بهرنیو چارواکو 2018 میلادي کال یو څه ستونزمن یاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي دا کال د افغانستان لپاره مهم دی او په کار ده چې په ملي مسایلو کې د حکومت درې ګونې قواوې سره همغږي وي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د غړو او کابینې یوې ګډې غونډې ته وویل چې د درې ګونو قواوو ترمنځ د تعادل ساتلو ته ژمن دی او د همدې قواوو د مشر په توګه هڅه کوي چې په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي.
همکاري بین سه قوه و تعادل بین سه قوه به اساس فرمایشات قانون اساسي نهایت زد. اساس قانون واضح ده، هر وقت استقلال لري، د هر یو کار سنجول سوی، اما ملي مسالې د ټولو همغږي او خزا د همکاری او همغږي به منځته راوړو.
له کابینې او ملي شورا سره د حکومت د مشرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملي شورا غړي له ژمنیو رخصتیو راستانه شوي او ممکن مؤکلین ورڅخه ډېرې غوښتنې ولري. د ملي وحدت حکومت مشران هم وایي چې په دې غونډه کې به وکیلان له کابینې سره خپلې غوښتنې مطرح کوي او د ستونزو حل ته به ګډې لارې چارې لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو مشر له دې وړاندې ویلي چې ممکن په 2018 میلادي کال کې افغانستان د سیاسي سقوط له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پخوانی قومندان جان کیمپل بیا په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس ته وویل افغان امنیتي ځواکونه ځکه په جګړه کې پاتې راغلي چې د رهبرۍ او مدیریت له ستونزې سره مخ دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که په روان کال کې د پخوانیو کلونو په پرتله د قواوو ترمنځ همغږي ډیره نه شي ممکن ستونزې نورې هم ډیرې شي.
د درې ګونو قواوو خپلواکۍ او واکونو ته په کتو که چیرې په دې کال کې د پخوا په پرتله په همغږۍ او همکارۍ کار ونه کړو خدای مکړه ستونزې به زیاتې شي، خو همدغه غونډې دي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
په دې وروستیو کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل یوې سروې هم وښوده چې د حکومت د فعالیتونو په اړه د ملي شورا څه باندې 90% غړي اندېښمن دي. همدې مسلې ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت هم د پخوا په پرتله هڅه کوي چې خپل کارونه منظم او د ملي شورا او ولس قناعت او باور ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ووره پونه کې
ازادي راډیو ته وایست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای او لوستلای شو. هم درس کوم انټرنیټ کوي نو د ازادي راډیو ژوندې خبرونه اوریدلای شي. فیسبوک هم لرو، facebook.com/ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پانه آدرس ده. اوس به هم راشو د هلمند مسالې ته. په نهر سراج کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د نهر سراج سیمه کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. همدا اوس په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دی له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی دی، ستاسو هم شپه خیر راغلی. په نهر سراج کې جګړه له څه وخته پیل شوې او د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي؟
دغه جګړه دقیقا تېره شپه ناوخته تر یوې بجې وروسته پیل شوې ده او ویل کېږي تر اوسه پورې دوام لري او سیمې ته د ملي اردو په شمول د ملي پولیسو یو شمېر اضافي سرتېري هم تللي دي او غواړي چې خپله دقیقا د بلوڅانو د کلي یا چې د ګوبند سیمه ورته وایي دا د نارسراج ولسوالۍ مرګو ته د دې سیمې په اطرافو کې عملیات وکړي او ځینې په جګړه کې په بخت کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر دوو پوستو پیل کړی ده او ویل کېږي خپله د بلوڅانو د کلي اړوند غټې قرارګاه تقریبا 15 سرتېرو ته چې د ملي اردو اړوند د مرګ ژوبله اوسېده، خو تر اوسه پورې د حکومت ځایي ویندیانو دقیقا د مرګ ژوبلې دغه ارکان رسنیو ته واضح کړي نه دي چې څو نفره مړه او څو نفره هم ټپیان شوي دي.
چارواکي څه وایي چې ولې کله چې پرې حملې کېږي دوی په ډېرې سختۍ باندې هغه سیمې نیولې دي او تلفات هم ورکوي، بیا ولې شاتګ کوي؟ نو ولې جګړه مخامخ جګړه نه شي کولای؟ څه علت دی چې دوی شاتګ کوي؟
دا من جوان ځان اخراج ولسوالي نه چې جګړه پکې روانه ده دا همدا تېر شپه په نادري ولسوالۍ مکتبات په سیمه کې د ملي پولیس پر پوستان برید سوی چې د نادري د امنیت قمانداني چارواکي په هغې کې د پولیسو څلور تنه یادوي چې وژل شوي دي او دوه رینجر موټر شوي دي او خپل پوسته هم له منځه تللې ده سره دې چې دغهرنګه په مارجي ولسوالۍ کې هم جګړې دي او په خانشین ولسوالۍ کې جګړې دي خپله په سنګین ولسوالۍ کې د هغو د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصول د عملیات تقریبا پنځه ویشتمې ورځ ته ورسېږي په بېلابېلو سیمو کې جګړې روانې دي او اوسنا هم د خپل تاکتیک له مخې غواړي حکومتي سرتیرې په بېلابېلو ځایونو کې مصروف وساتي
دای صاحب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هوایی عملیات زیات شوي دي آیا په هلمند کې هم کله کله هوایی حملې کیږي نه کیږي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر
دغه د تیرش په پیسې جګړه چې د نارسراجو لسوالۍ د بلوچانو په کلي کې د مستجنو سرچینو په خلکو د ملي اردو سرچینو وویل چې دوی د هوایي ځواک غوښتنه وکړله چې تر اوسه پورې هم نه دی ورته رسېدلی البته دوی تېره شپه هم د کومک غوښتنه کړې وه مګر ویل کېږي د دوو پجو په شاوخوا کې د نایي کنډک له سیمې څخه څو ټانګونه د دوی کومک ته سیمې ته ولاړل مګر وسلوالو نه یوازې دا چې پر پوسته یا پر کارګاه برید کړی و بلکې هلته غزدین لارې په هماغه شپه کې په ماینونو پوښلي دي او هغه اضافي یا کومکي سرتېري چې د مرکز د کارګاه څخه دغه سیمې ته د کومک دپاره تللي وه تر اوسه لا د کرم شوو ماینونو له امله نه دي د بلوچستان د تنګونو او غروالو سره یو ځای د بلوچستانو کلی ته یا د ګوبان سیمې ته چې د نارسترګو سره مربوطه ده نو ورته خو ورته دي چې په لین سرتیر کلی دی او اوس په سیمې کې په جنگ او په عملیاتو بخت
د دغه نهر سراج د سیمې د عام خلکو وضعیت څنګه ده په جګړه کې چې کومې سیمې چې اوس په کې جګړه روانه ده عام خلکو خپل کورونه پریخي نه پریخي او هغه په څه وجه کې تاسو څه خبر لرئ له دې مسلې
ستنه په نن کې په تیر شپږ میاشتو کې نار فرانچ کې د رنګ سنجین او مارچ او خپل خانشین کې او د اړې د نادلي ول سره د شرګا شان په تورو مو ځکه په تیر څلور پنځه میاشتو اته شپږ میاشتو کې سخت جګړه روانه ده دغه مال تقریبا تر 15000 ډیر کورنۍ د زیاتې دي چې اکثره دغه نام نو سیمو چې او نار فرانچ په لاس کال نام نه پاتې وړي د نار فرانچ ور سره یې تر څنګ د مرجو ور سره یې سګر کوم دغه وسنی نامي او جنګون شکایت کیدی وای چې حکومت غدرت او پردلی په څور په تیروي په کورونو کې مشلې چې دا وانان تر څنګه انسانان ته مرجو بل مړ دي تر پاتې وړي او وانان مشل سي دي او دغه رنګ او سوال د په جنو شي ولار او په لونو د درونو کې مینه شخصي چې حکومت سرزیر سي مدونه سي نو خلک په فرصت د شنو کې نعمل له عمله پوه تر هغه یوه کتان چې وخت په کورونو وتلی دي هغه دې انتظار کوي چې ورځ هم راته ولې سي چې په کورونو ته لاړ
ورسته پښتنه افغان ځوکونو ته خو په دغه ورستۍ حمله کې مرګوب لاوخته وسلوالو مخالفینو ته دغه ارقام معلومیږي نه ښکاری څنګه افغان چارواکي خو تل دا کوي چې هغه ته هم ګڼه مرګوب لاړوي نو د دوی جلب زیات دی که څنګه چې داسې جګړې د تل لپاره دایمي همداسې بلی ویلته
د چارواکو سره څه خبرې کړې دي په ځو د لند والي سره وی تر اوسه پرې څنګه چې افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق ارقام مستند را کړی دغه چې د وسلوان طالبانو د مرجو دقیق ارقام نه دی ویلي دی چې جګړه روانه ده او عملا هر ورځ مرجو به ډېر غوړ تاوري نو نه څه کولای چې دقیق ارقام وړاندې کړي خو ځینې سرچینې وایي چې په تیرو یوولسو میاشتو کې چې دا د دې روان لمریز کال یوولس میاشتې دي تقریبا درې زره افغان سرتېرو ته مرجو بله وسلي چې دقیق معلوم نه دي څو وژل شوي او څو ټپیان دي دغهرنګه د دې دوه چنده یعنې شپږ زره تر شپږ نیم زره وسلوالو د مرجو بلو دوی ارقام ورکوي خو دا تر اوسه دقیقا خپلواک سرچینو کړي او د مرګ مسله او د دخل کېدو مسله تر اوسه جلا شوې نه ده څو نفر وژل شوي او څو ټپیان دي
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای کور ودان ژوند دی او مریدل چې په نهر سراج کې د افغان ځوکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده او په دې جګړه کې ولکېږي چې د نتایج شوی ریپورتونه لمخې 15 د ملي اردو سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخت البته د تیر شپې په هغه حمله کې چې د دوی پردو پوسټو طالبانو کړی و همدارس طالبانو ته هم د مرګ جوړ د اړولو خبره شوې ده خو دقیق رقم نه دی معلوم اوس به هم مرشو ده دفاع وزارت چراوکو سرگندونه تا چی ده هوایی زواکونه ده پیورتی اپره کردی ده افغانستان دفاع وزارت وی ده امریکا متحده ایالات به ده مارچ و اپریل پا میاشتو که یوش میر ام دی پینسو دیرش و ای نهوش دلو تا که ده افغانستان ده هوایی زواک ده پیورتی اپره پاره ورکلی ده افغانستان ده دفاع وزارت ده ویان مرستیال محمد رادمنش لازده رو سر خبرو که ده مسئله یاده کرد که اغلی رادمنش هم در از ویل چه ده بی پلوت الوتکو ده کارول پا برخه که هم ده افغان محسلان و لفارغی دو سر به اتب بی پلوت الوتکی افغانستان ده ورکل چی در از مک همکاری مرزی احمد زیل که اغلی رادمنش سر مرکه کردی و پسر که پختنه کردی چه ده الوتکی به چه وقت افغان هوایی زواکونه ته وسپارل چی
افغانستان ته اته نه ویش ای نه ویشت تیاره دی اپریل پا میاش که تسلیمی گیه او همدارنگه اته نور بی پیلوت الوتکه پا پلان که دی چه پا دی کال که کلا چه زمونگ اپریتران پا ایالات متحده امریکا که وروزل شی افغانستان هوایی زواکونو ته تحویل شی پا دی کال که همدارسه شپک ایم دی پینزه سو دیرش هیلوکوپترونه پا پلان که دی چه ده مارچ پا میاشته که افغان هوایی زواکونو ته کمک شی دا کمکونه نه یوازی همدار تیاره دی بلکه ادامه لري
رادمنش محترم مخ کې د افغان هوایی ځواک په اړه ځینې ستونزې او اندېښنې موجودې وي چې په دې برخه کې داسې روزل شوي پیلوټان نشته او ځینې نیمګړتیاوې لري دغه د هوایی ځواک سره چې اوس مرستې کېږي د الوتکو دغه به څومره د هوایی ځواک په ځان متکي کې او څومره به تجهیز سي مهرباني
دا پیلوټان د ایالات متحده امریکا په پوهنتونونو کې او همدارنګه په نورو هیوادونو کې سي مثلا ایتالیا ترکیه هند دا هیوادونو کې دي د دې هیوادو په مرسته د مونږ افریتران پیلوتان او افسران روزل کیږي او راځي افغانستان د ملي اردو په لیکو کې خپل خدمت سرته رسوي مونږ په دې اړه کې باید تاسو ته ووایو چې د مونږ نیازمندي خو نو زیات ده بیا هم دا پیلوتان سی روزل کیجی زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي اردو نور نیازمندی سی ده حل کیگی او دا ادامه لري د نورو کلو په اوږدو کې
اوس مهال خو البته امریکا د افغان هوایی ځواک سره د تیارو مرسته کوي غوښتنه مو له نورو هیوادونو څخه څه ده چې په دې برخه کې سراز له افغان هوایی ځواک سره مرستې وکړي تر څو دغه برخه نور هم پیاوړي شي او له دې څخه وړاندې داسې ځینو نورو هیوادو هم مرستې کړي دي په دې برخه کې خیر
ټول هیوادونه سي غواړي سي د تروریزم په مقابل کې خپل همکاري افغانستان سره سرته ورسي ضرورت دي دې سي موږ سره همکاري وکړي مګر اوس ایالات متحده امریکا موږ سره د هوایی ځواکونو په لار کې ډېرې همکاري کړې ده کوي او پاینده کې هم همداسې ایالات متحده امریکا موږ سره کومک کوي تر اوسه د دې په دې مورد باندې یوازې ایالات متحده امریکا او نور غربي هیوادونه موږ سره همکاري کړې ده او موږ هیله لرو چې نور هیوادونه سي غواړي چې موږ د تروریزم په مقابل کې موافقیت ترلاسه کړو او دا تروریزم د منځه یوسو باید همکاري وکړي
افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش سره مو د ازادي راډیو د خبري عالی مرزي احمد زی مرکه اورېدل چې د افغان هوایي ځواکونو سره د امریکا د هوایي الوتکو د مرستې په اړه کړې ویل چې ډېر ژر به دغه هوایي مرستې یعنی د اپریل په میاشت کې به افغان هوایي ځواکونو ته ام ډي او ای نه ویشت ډوله الوتکې ورکړل شي
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
د کابل چاپ په نننیو مطبوعاتو کې تر ډیره د سولې د ټینګښت په اړه مسایل راغلي دي دغه مطبوعاتو ته اسدالله لودین کتنه کړې ښه ده چې په ګډه یې واورو
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې
تر ډیره د سولې روانو هڅو او په دې اړه په اسلام آباد کې جوړیدونکې غونډې ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې له خبرو مخکې باید د سولې دواړه لوري یو پر بل باور وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز دا خبره چې ویلي دي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي د سولې د خبرو بریالیتوب ته هیلې زیاتې کړې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د اعتماد د فضا له رامنځته کېدو سره سم موقت اوربند هم هغه څه دی چې د سولې د خبرو ګټه تضمینولی شي. که د طالبانو مشران د سولې په خبرو کې له ګډون ډډه وکړي له پاکستانه به وایستل شي. دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په څلورمه غونډه کې پریکړه وشوه چې له طالبانو سره مخامخ خبرې باید د مارچ له 10 تر 15 نیټې پورې په اسلام آباد کې وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې له بهیره د ترکمنستان، ایران او هند ملاتړ هم ګټور دی او دا په دې معنا ده چې افغانان سولې ته له هر بل چا ډېره اړتیا لري. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د دواړو لورو نظرونه په پام کې نیول کیږي. په سرمقاله کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې له طالبانو سره د افغان حکومت جګړه هم ګټه نه کوي او ښه ده چې د سولې پر خبرو تمرکز زیات شي. چراغ ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې هڅې او کارونه د ستایلو دي او خلکو ته یې هیلې پیدا کړي. په سرمقاله کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال په حواله راغلي چې ویلي دي امریکایي چارواکي هم د پخوا په پرتله د افغانستان د سولې د خبرو بریالیتوب ته هیله من شوي دي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د سولې خبرو ته که څه هم هیلې زیاتې شوي خو امکان نه لري چې ډېر ژر دې نتیجه ورکړي او په افغانستان کې د روان تاوتریخوالی کم کړي. په سرمقاله کې راغلي چې یو شمېر استخباراتي کړۍ د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لري او همدغه کړۍ تل د سولې د خبرو په وړاندې هم خنډونه جوړوي.
ازادي رادیو ته وګورئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو له بلخ زموږ د خبریال مجیب رحمان حبیب زیر علیګلی راپور ته. د بلخ امنی قومندانۍ چارواکي د نوروز جشن لمانځنې ته د چمتووالي په منظور په مزار شریف کې د کلک امنیتي تدابیرو خبره کوي. د بلخ امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د امنیتي پلان د نوروز جشن د امنیتي کمیسیون لخوا جوړ شوی او سرلننه عملي بڼه خپلوي.
د بلخ امنیه قمندانۍ چارواکي د نوروز جشن د ښې لمانځنې په هدف مزار شریف کې د کلک کمیټې تدابیرو له پیلېدو څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیه چارواکي وایي دا چې نوروز په امنه فضا کې ولمانځل شي دوی په همدې منظور کلک کمیټې تدابیر پلان کړي چې سر له نن څخه به د ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پولیسو د خاصې قطعې د ځواکونو په ګډه همغږۍ سره عملي بڼه خپله کړي. د بلخ امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي پلان د مختلفو امنیتي ارګانونو په ګډون د نوروز جشن د امنیتی کمیسیون لخوا جوړ شوی و چې نن شنبه یې عملي بڼه ځان ته خپله کړه. قادری یې په اړه وویل ګډ ځواکونو، ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت خپل امنیتي تدابیر پیل کړي دي او هڅه کوي تر څو په لویو لارو باندې هلته هم امنیتي تدابیر کلک کړي او دننه په ښار کې هم موږ چې پایتونه رامنځته کړي دي او هڅه کوو چې تورویګانې لا نورې زیاتې. د بلخ ولایت د امنیت امر وایي چې همدا اوس مهال د مزار شریف په شاوخوا سیمو او دننه په ښار کې یک چک پاینټونه یا پلټن ځایونه جوړ کړي او دوی په جدیت سره د نوروز جشن د امنیت د تامین ساتلو لپاره هڅې کوي. د ښاغلي قادری په خبره هغه کسان او مېلمانه چې له نورو سیمو څخه مزار شریف ښار ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره راځي باید د دې ښار د نظم په پام کې نیولو سره د امنیتي ځواکونو سره د پلټنو لپاره مرسته وکړي او دننه ښار ته د وسلو له لېږد څخه ډډه وکړي. دای وای چې نوروز د اریانو یو لرغونی جشن دی چې اوس مهال یې نړیواله بڼه خپله کړې او په راتلونکو څو ورځو کې به دا جشن په مزار شریف کې د لسهاوو زره کسانو په ګډون سره ولمانځل شي. په عین وخت کې بیا مزار ښاریان د نوروز جشن ته د چمتووالي په مقصد د مزار ښاروالي له هڅو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې حتی له اوس څخه حضرت علي کرم الله وجهو ته منسوب زیارت ته ورغلې لارې د لویو ګاډو پر مخ بندې شوي او د نورو نقلي وسایطو سربیره ښاري رکشاو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې د روضې مبارکې شاوخوا تګ راتګ وکړي. د مزار شریف اوسیدونکی احمد شاه په اړه وایي
عسکرانو د ښار امنیت نیولی او لوړ موټر راځي خواته نه پرېږدي او ښاروالیم د ښار نظافت پاکړه یو ښار پاک دی.
په داسې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د نورو جشن د لمانځلو په منظور د کلب کمیټي تدابیرو له پیلېدو څخه خبر ورکوي چې هم دا دوې ورځې د مخه د بلخ ولایت په دولت آباد سیمه کې د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور ویشتنو ته مرګ ژوبله واوښته. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
مسپخین دوانیمی بجی شوی رحمت الله افغان ستودیو تر اغلی چو در افغانستان سیمی و نره مهم لند خبرو نووی.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په لسمه په اسلام آباد کې پیل شي. په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر د هغه تقنی فرمان په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړی دی. د ترکیه صدر اعظم د سوداګریزو مسایلو په اړه د بحث لپاره ایران ته ورسید. تمه د احمد داود اوغلو او د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د سوریې د کړکیچ په اړه هم د انقره او تهران د نظر په اختلاف خبرې وکړي. ترکی چارواکو د زمان په نوم د دغه هیواد د یو مهم ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی. او د مقدونیا ولسمشر په اروپایي اتحادیې انتقاد کړی چې د کډوالو د ستونزې په ختمولو کې پاتې راغلی دی.
رحمت الله افغان مرانه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل، اوس هم نجیبې زمان ته ور ورکو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه ویل. له هغې وروسته د حقیقت صدای پروګرام اوري چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو د کمیشنری قدری یزدان پرست سره زموږ همکار قسیم سولمل خبرې کړي دي. البته په دغه پروګرام کې په د سولې په بهیر کې د ښځو د فعالې ونډې په اړه باندې ډېرې پوښتنې مطرح شوې دي. له هغې وروسته بیا د تاندې څانګې پروګرام مه هېروئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په 1994 لمریز کال کې افغانستان بې ساري عواید ترلاسه کړي دي. ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا او کابینې په ګډه غونډه کې په کابل کې ویل چې له ډېرو ستونزو سره سره افغانستان هغه ژمنې عملي کړي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوالو بنسټونو سره کړي وي.
تیر کال زموږ عواید 22% زیات شوي چې دا زموږ په تاریخ کې بې ساري دي. اوس د درو کلونو همکاري چوکاټ باندې کار روان دی. سوداګر له مخې وړاندې ولاړ سو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د مالیې وزارت ویلي چې له خپل ټاکل شوي هدف څخه 6% زیات عواید راټول کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای کچيري نړیوال بندیزونه خند نسی، افغان او روسی سوداګر به په خپل کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي. د دغه خونې د نړیوالو اړیکو مسول ازرخ شافیزی وایي چې روسیا د افغانستان د وچی او تازه میوې شبازار دي او روسی سوداګر غواړي په دغه باخه کې له افغان سوداګرو سره تړونونه لاسلیک کړي. افغان سوداګر له روسیې سره سوداګریزي اړیکې مثبت ارزیابي کوي او وایي چې دغه هیواد د افغاني اموالو انتقال هم سندی. روسیه اوس مهال د اروپای ټولنې تر اقتصادي تحریمونو لاندې ده. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې له دغه ولایت څخه ایران ته د اوسپنې پچلې له د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي. د هرات د صنعتکارانو ټولنې رئیس حمیدالله خادم ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ستونزې او ځینې سیاسي لانجې د دې لامل سوي چې له هرات څخه ایران ته د اوسپنې د پچلې د جوړېدو کار بند سي. ښاغلي خادم وایي هغه شرکت چې په هرات کې د اوسپنې د پچلې د جوړولو چارې مخته بیولې له دوه کلونو راهیسې فعالیت بند سوي دي. چارواکي وایي چې د اوسپنې دغه پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره مهمه ده. په عین حال کې ځینې راپورونو د ایراني چارواکو له خولې ویلي چې دغه هیواد د چابهار بندر څخه تر هرات پورې د اوسپنې د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړی دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 55 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومانونه 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 443 افغانۍ.
حقیقت صدای
ل دولتی چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومنئ د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چارې ل کمشنری میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیره زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې موږ ته د مرکې فرصت راکړئ. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوښښونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع سي. فکر کوئ د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت لرئ او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پوهیږئ چې په ټول اجتماعات کې، په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې دپاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو دپاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچه په سول شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلاره سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد، د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزی د خزی جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی، زما دپاره یو نوید دی او زما دپاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د ښځو د حقوقو د فعالې په صفت فکر کوئ میرمنې په دې پروسه کې څومره رول لوبولی سي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولی سي، کوم سهم دوی ادا کولی سي چې نارینه نسي کولی؟ یعنې د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ساس په نظر څه دی؟
لومړی دا چې دغه پروسې صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سړو پورې اله ولري. دا ارزښتونه کولای شي چې د ښځو لخوا او یا د سړو لخوا ترسره شي، خو مګر ښځې کولای شي چې مثبت ونډه واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونډه پکې واخلي. ښځې کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو، لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارښوونه وکړ او رهبری په غاله درلوده، انشاءالله د افغانستان خیزي ډیر قوي او تکړه خیزي دي، انشاءالله کولی شي چې دوی هم ډیره شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شیزی کولای نشي، دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. شیزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. که دا مطلب شیزی پوهیږي شیزی کولای شي چې سوله راولي، او که سلو پوهیږي سلو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شیزی چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه، او دوی کولای شي چې د سولې په لاره کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونډه واخلي.
افغانستان شرایطو ته په کتو دې ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دې ته راضي ونه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرسه مطرح کېږي تر یو حده پرې د هغه سره موافقه وکړي. د افغانستان شرایطو سنتي ټولنې ته په کتو فکر کوي دا شرایط به مساعد دي چې ښځې هم وکړی سي خپله ونډه، خپل سهم ادا کړي؟
که څه هم افغانستان ډیر سنتي کشور دی، مګر په ډیرو برخو کې دوی ښځې ته احترام کوي او په درنه سترګه ګوري. په ډیرو مسایلو ښځې کولای شي چې پرمخ لاړ شي او مشکلات حل کوي. او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چې غواړي یو تعامل وکړي، باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي. د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي، او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې خپله پرشازي. که طالبان غواړي که نه غواړي، ښځې باید ونده ولري، ښځې باید په اجتماع کې اوسي. داسې نه کېږي چې طالبان یا صلح د دې په قیمت منځته راشي چې ښځې اجتماعي ونده ونه لري او په اجتماع کې حضور ونه لري. دا سوله سوله نه دی چې د ښځو ونده ځینې واخیسته شي.
نو په دې سب تاسو کوم کوښښونه یا هڅې چې د ملي وحدت حکومت د خواسته وي دي، دا چې په د حکومت په چوکاټ کې ځینې وزارتونه یا ځینې پوسټونه میرمن ته ورکړل سوي دي، او زنان د سولې په شورا کې ځینې ځایونه میرمنو ته هم ورکړل سوي دي، یعنی فکر کوي دا ټول ستاسو لپاره د قناعت وړ دي؟ آیا دا کافي دي د لپاره چې دا میرمنې وکړی سي د نورو میرمنو، د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې؟
که څه هم زه د ښځو د افغان ښځو دپاره ډېرې ارزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی، دا یو مثبت تګلاره دی چې په ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینې کې ونده لري، او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی، او سو میاشت مخ کې یو ښځه د قضا په عالي شورا کې نوماند شو. دا موږ ته داسې ښایي چې موږ نوې لارې غواړو چې تجربه کوو، او ملي وحدت حکومت موږ حمایه کوي. دا چې بسنده دي او که نه دي، نه دا بس نه دي، ښځه باید پر مخ ولاړ شي، مساوي سهم باید ولري. خو مګر دا یو مثبت پیل دی، انشاءالله چې دا لاره ادامه لري.
بله، که بیا هم همدې د سولې پروسې ته راسو، مخکې مې یادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل سي. فکر کوي په دې مذاکراتو په دې خبرو کې کوم مسایل مهم دي چې باید د ښځو په ارتباط باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي؟ کوم مهم مسایل دي ستاسو په نظر؟
د ښځو په برخه کې مهم مسئله د ښځو د کلونو د مبارزې لاسته راوړنې ډېرې مهمې دي چې دی باید وساتل شي. باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړی دی، اساسي قانون مونږ ته ورکړی دی، او مونږ د دې دپاره مبارزې کړی دی، هغه باید ټول په نظر نیولی شي.
البته کوم موقف چې طالبان د خوادې دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره، او د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی، نو فکر کوي تاسو په اوسني شکل باندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري که نه؟ فکر کوي که ځینې تغییرات راسي مثلا په اساسي قانون کې، یا د ځینې محدودیتونه وضع سي، په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسي؟
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کیدای شي چې تغییر ولري، چې مثبت تغییر د اتباع لپاره منځته راشي. زه هم په همدته کې تاکیدوم چې که تغییر غواړي چې راولي، د ښځو په حق کې مثبت تغییر باید شوی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم میرمنې زنپرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه. سلامت اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ویل کېدل چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د نجونو ځانګړی تور یونیفورم یا لباس بدلیږي،
ځکه چې
تور رنگ چې دی ډیر ګرم رنگ دی، د تور رنگ سره موږ ډیر مشکل سره مخامخ
کار ډیر سر نیسی. دې لپاره کټه غد خونځي جامې پته
په دې اړه زموږ په څو جوړو کړو خپرونو کې د مسؤوله ادارو چارواکو وخت په وخت څه ډول نظر را سره شریک کړی و.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ به په ولسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
دوستانو، خصوصا د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ اوس داسې اوازې شته چې پسرلي ته به د نجونو دغه تور یونیفورم په کوم بل مناسب رنګ واوړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ له اسلامي نظره رښتیا هم تور لباس کومه برتري لري او که نه؟ نننۍ تاندې څانګې که واورې همزولو، نو له دې هر څه خبرېدلی شئ. زه نورګل شفق یم. ګرو کابو څلور کال وړاندې د افغانستان د تودو یا ګرمسیره ولایتونو یو شمیر زده کوونکو نجونو د خپلو ښوونځیو له تور یونیفورم یا لباس څخه په مختلفو دلایلو شکایت درلود او خپلې نیوکې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو له دې خاصې خپرونې یعنی تاندې څانګې سره شریکې کړې وې. له نورو خبرو وړاندې د دوی غوښتنې او شکایتونه اورو.
زه کندهار ښار د محمود طرزي علي لیسې د ولسمې الف ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار ښار ډېر ګرم ولایت دی، نو په دې خاطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار د نهمې دال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکې غوندې وي، بیا به م لږ زره ښه وو که نه، ځکه چې لمر به یې دومره نه کشولی، انسان ته به یې ضرر هم نه رسولی. او ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن چې دی غوړ دی، هغوی چې یعنې کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي، د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کله اخته شو م.
ما نوم همایره د بریوالې سي د لسم ټولګي زده کوونکی یم. خبره د اقتصاد د بعضې نورې موضوعګانې دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغوندو. اوس چې کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
میرخصر ساحل جودا تور کالی خدا یو طرف چې دا ډېر سنگینه کالی دی، خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډېر زر نیسي. دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معارف وکړي، نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي. ټیکري سپین سم دی.
دوستانو، په دې اړه زموږ په جوړې کړې لومړۍ خپرونه کې د هیلۍ احادي په نوم یوې پیغلې راته ویلي و چې تور رنګ د پوستکي تر څنګ په رواني لحاظ هم سړی ځپي.
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري. بعضې داسې خویندې شته حتی هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو، نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شو خرنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په دري کې متل دی وایي زیبایي د سادګۍ.
موږ د ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی نظر هم په روان باندې د تور رنګ د اغیز په اړه پوښتلی و همزولو. د ویلی وو
رنګ په ځانګړي ډول د انسان په بېقرارۍ، په استرس، د وینې په فشار، په ذهني تمرکز، په عصبي سلولونو، د سترګو په ستړیا، په جسم، په روان، په احساسونو، حتی په احساساتو، د ورته موضوعاتو باندې اغیز کوي. تور رنګ یو تر ټولو ډېر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده. اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي، یو ډول د نفرت رنګ ده. تور بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده. تور رنګ په عمومي ډول د انسان که هغه نارینه ده که ښځینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغیز کوي. او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد، د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو، نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ.
اوس راځو دې ته چې د پوهنې وزارت چارواکو او ځینو اړوند نورو مسؤولو ادارو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې موضوع په ارتباط څه راته ویلي دي. د پوهنې وزارت د هغه وخت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدي
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري، تر څو پورې موږ دغسې یو لباس، دغسې یوه جامه خپلو زده کوونکو ته معرفي کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي.
د 1992 کال د چنګاښ میاشت د پوهنې وزارت د هغه وخت ویاند امان الله ایمان.
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري، ځینې بیا دا تاییدوي. مختلف نور اقوال هم شته. په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده، تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پنیول شوی. کلي تور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی. که چیرته مشکلات لري، موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو. اما اوس هم دې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی.
دوستان، موږ د مکتبی نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه په پارلمان کې د هغه وخت د دینی، فرهنګي، معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم اخیسته و.
د اوړي په موسم کې تور رنگ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي. اکثر سپین رنگونه، تیز رنگونه اغوندي، هغه رنگونه چې په اوړي کې د صحت لپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود، په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه، بازه موافق چې د رنگ ته باید تغییر ورکړل شي. که ولسی جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي، موږ به په ولسی جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسی جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو.
او تیر کال بیا د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل داسې ویلی وو:
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل، نه صحي کارکوونکو، نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرم هوا کې له تورو لباسونو نه، کسان ډېر ښکلي لباسونه دي، له دوی نه ډېر رضایت نه درلوده، ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکي ورسره په تکلیفېږي. پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، ویارزوله، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه. متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته لار نه ده پرانیستل شوې. جدا موږ دا تعقیبوو چې دا لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، سږ کال چې د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د دوی د تور یونیفورم د بدلون آوازه خپره شوې، څومره رښتیا ده او د بدلون په اړه به یې کله پرېکړه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په خپله د ښاغلي حقمل له خولې اورو. خو تر هغې مخکې له یوه افغان دینی عالم شمس الحق فروتن څخه اورو چې په اسلام کې رښتیا هم توره جامه یا لباس کوم ارزښت لري او کنه.
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ای د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لېږلی یواری سوآتکم وریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنگ بیا آزاد پرېښودل شوی، یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دي. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنگ د اسلامي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشو ویلی. علماو شرایط بیان کړي دي. یو دا ده چې د ستر د عورت پاک کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او سرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل یا په بل، که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول شي، هیڅ مشکل نه لري.
ملګرو، د کابل پوهنتون یوې محصلې خپل نظر داسې را سره شریک کړی و چې زموږ اکثره کورنۍ غریبې دي او ګڼې یې دوه ځله څه چې یو ځل هم خپلو اولادونو ته د مکتب د ځانګړو کالیو د اخیستلو وس نه لري. نو که د مکتبي نجونو تور لباس بدلون کوي، باید په داسې وخت کې اعلان وشي چې داسې کورنۍ له دوه ځلي مصرفه وژغورل شي. د دې په قول:
زما په نظر، ځکه چې ټول زده کوونکو د خپل یونیفورم ځان ته اخیستی دی، نو که اوس بدل سي دوی باندې به دوچان د مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. داسې کورنۍ شته سي هغوی یا ته د خوړلو د سهار د ماښام نه لري. نو که چېرته دغه مسله چې د راتلونکي کار کې د ژمي نه اعلان وسي او دغه امر ورکړي، بیا به اقتصادي ستونزې به هم تر هغو نه وي.
اوس نو راځئ همزولو د نجونو ښوونځیو د تور یونیفورم د بدلون او یا نه بدلون په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل خبرې واورو. مرکه مې ورسره کړې ده.
حقمل صاحب، د ښوونځیو د یونیفورم
نورم دی بدلون خبره شوی و اوس دغه سی ځینی اوازې شته دی د شاګردانو ترمنځ چې کالی بدلون کوي او هغه د حمل ته لږ وخت پاتې دی، نو دغه اوازې تر کومه حده رښتیا دي که یو اطمینان ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه پورې هیڅ ډول تصمیم په دې چې نوی کال کې به زموږ زده کوونکي یا ښوونکي بیل یونیفورم لري نه دی نیول سوی، اما د دې لپاره چې په مختلفو وختونو کې رسنیو کارپوهانو نیوکې همداوي چې خصوصا د نجونو کالي تور دي په ګرمۍ کې دا کوي ها کوي، د پوهنې وزارت د جامو په لایحه یا د یونیفورم په لایحه کې بدلون راوست. دا لایحه دا د ستاسو تر مخ یخې ده په شپږو فصلونو او دولسو مادو کې نهایي سوې، یوه ډېره کلي لایحه ده. کلیوالو سیمو ته هم لباسونه په پام کې نیول سوي، ښاري سیمو ته هم په پام کې نیول سوي، د لومړنیو ټولګیو لپاره، د منځنیو ټولګیو لپاره او د لیسو لپاره، د ټولو لپاره مشخص رنګونه او مشخص ډول د کالو په پام کې نیول سوي. حجاب باید محفوظ وي، د اسلام اصول باید محفوظ وي، بدن د جلی یا د هلک باید پکې پټ وي. خو دا موضوع لا هم نهایي نه ده، لا هم باید د معرف وزارت کې بحثونه ورباندې وسي او تر هغو بحثونو وروسته له ولسمشرۍ عالي مقام سره شریک سي، ځکه چې جمهور رئیس هم یو ځل په دې اړه لیوالتیا ښودلې وه چې دا لایحه دا وګوري، خپله د زده کوونکو او د ښوونکو د جامو په لایحې باندې یو فکر وکړي او وروسته د هغه نه به اعلان سي. دا چې کله اعلان سوله هغه وخت عملي کیږي، نو د اوس لپاره د هیڅ څوک دا اوازې هم نه خپروي او نه د هم ځان ته د پوهنې وزارت د استازي یا ویان حق ورکوي چې د وزارت په نمایندګۍ د وزارت کې راتلونکي بدلونونه اعلان کړي. موږ بیا په خپل وخت اعلانوو او ستاسو له لارې به له ټولو هیوادوالو سره شریکوو.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که کلم دغسې یو تصمیم نیول کېږي، یعنی دې ته به مو پام وي چې په داسې وخت کې اعلان کړي، ځکه چې موږ ټولنه غریبه ده چې په هغه وخت هغه کالي وکړی شي.
انشاءالله وخت به هم ښه وي، ډول به هم ښه وي او نتیجه به هم ښه وي. زه هیله من یم چې په ټولنه کې د بدلون د منلو کلتور رایج کړو او په ټولنه کې د نوښت کلتور رایج کړو.
ډېره
مهرباني.
دوستانو، تاسو ته د څنګه او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. که غواړئ چې تاسو ته څنګه پر ټولنیز شبکې فیسبوک وڅارئ، نو پته ده facebook.com/tandisange. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شئ، shafaqn@rferl.org. نلا پامن.
یاری دیدار یخ یخ لگی پات نه یار یخ زد دور زوپ لندی وشت لیما یار یخ یخ لگی پات نه یار یخ ادک دیر مرا توا یار یخ یخ لگی پات نه یار یخ مینا کے چاد مورا پلار من لی دینا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ بورا دکل سر جوڑی کی یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ چرت گنگت چرت دگلو سورت نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ پاس پہوارا شجانا نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ